سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د تایر روشان د تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د تعلیمی چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګولډن براون وای چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان رواني جنسیتي تبعیض د بشریت لپاره ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او د دې کار له مسؤولو چارواکو څخه د تحقیقات وکړي. ښاغلی براون پرون د اګست په 15مې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له دویمې کلیز سره برابر وه خبریالانو ته وویل چې ده د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوی څارنوال کریم خان څخه په یو لیک کې دا غوښتنه کړې ده. ښاغلی براون زیاته کړې ده چې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر ټولو ناوړه مثال دی. هغه زیاته کړې ده که دې کار ته له سزا پرته اجازه ورکړل شي نو ښایي نور کسان هم دې ته ورته اقدامات وکړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی د تاجکستاني خبریال خورشید فضلوف د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه وکړه. و درش کلن فضلوف پدی تور په کلبند محکوم شوی دی چې د اخبار په نوم ویبپاڼې ته یې راپور نه ورکړی دی. د تاجکستان حکومت دا ویبپاڼه د بنسټ پالو ګڼي او بندیز یې پرې لګولی دی. د فضلوف مدافع وکیل د جولای په 12مه له محکمې وغوښتل چې د فضلوف دوسیې ته دې کتنه وکړي. خو دا ګس په 12مه د تاجکستان سترې محکمې د خبري غونډې پر مهال اعلان وکړ چې دا درخواست رد شوی دی. تاجکستان د بې پولي خبریالانو د 2022 کال د رسنیو د ازادۍ د نړیوال شاخص له مخې 1.25 ځای درلود او د فریډم هاوس د 2022 کال د نړیوال ازادۍ د ارزونې له مخې په هغه هیوادونو کې وشمیرل شو چې ازادي پکې نشته. د افغانستان بانک سبا پنځشنبه 400 میلیونه ډالر لیلاموي. د طالبانو په واک کې د دغه بانک له لورې په خبرې شوې اعلامیه کې له ټولو صرافانو تجاري بانکونو وغوښتل شو چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. تېره اونۍ هم د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتلو په خاطر 1300 میلیونه ډالر وپلورل. نن د کابل په اسره شهزاده کې امریکایي ډالر په 4.90 افغانیو تبادله کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي ایالت کې د اورلګیدنې له امله د وژل شوو کسانو شمېر 1600 ته لوړ شو. ژغورونکي په سیمه کې لا هم پلټنې کوي چې د دې ناورین قربانیان پیدا کړي. دا اور اونۍ مخکې ولګید. چارواکو ویل چې د لهینا په تاریخي خرګوټي کې روزل شوو سپیو تر دې دمه 22% سوځېدلې سیمه پلټلې ده. د ایالت ګورنر خبرداری ورکړی دی چې ښایي نور جسدونه هم وموندل شي. دا په څه باندې یوه پیړۍ کې د اورلګیدو تر ټولو بده پېښه ده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې رامنځته کیږي. او د خزینه فوټبال نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن کوربه استرالیا د انګلستان له لوبډلې سره نیمه پای لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت درې نیمې بجې پیل شوې ده. تر اوسه انګلستان یو ګول وهلی او لوبه لا هم روانه ده. د اسپانیا لوبډلې پرون په نیمه پای لوبه کې سویډن ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه او پای لوبه ته ووت. د نن ورځې د لوبې ګټونکی به له اسپانیا سره په پای لوبه کې مخامخ شي. پای لوبه د اګست په 16مه ترسره کیږي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې درته د مطالب لرو. په خبرونه کې برابر سره دا وری چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د واکمنۍ له 2 کاله پوره کېدو سره سم ویل چې په افغانستان کې وضعیت د ژورې اندېښنې وړ ده. دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي نور څه ویلې دي دا راپور به درته ولرو. خو تر څنګ یو شمېر مېرمنې اعتراض کوي چې ملګري ملتونه یوازې په اعلامو اکتفا کوي.
بدبختانه نړیوالې ټولنې په همدغه 2 کلونو کې یوازې د اعلامیو په خپرولو یا هم د پیښو په غندلو سره اکتفا وکړه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د پراخو اړیکو ټینګول تر هغه امکان نه لري چې د افغان ښځو حقونو ته پکې درناوی نوی شوی او پرمختګ پکې نوی رامنځته شوی. خو بل پلو د افغانستان په سویل کې بیا د ښوونځي زده کوونکي د زړه درد داسې بیانوي.
کله چې موږ خپل د اتم ټولګي اخیری امتحان ورکړو موږ ادارې ته وغوښتلو مدیر صاحب نو موږ ټول انسپیان یې له تورلو بیا راته ویل چې تاسو یوازې کولای شئ چې تلنمو ته راسي.
همدارنګه د نړۍ له مسایلو به مو هم خبر کړو، او دا به هم درته ووایو چې د ښځینه فوټبال په نړیوال جام کې چې نن د استرالیا او انګلستان ترمنځ لوبه روانه ده، انګلستان دوه ګولونه وهلی دي، استرالیا یو ګول وهلی دی. دا چې وروسته نورڅه تغیرات پکې راځي په دې اړه به هم جزئیات درکړو. ملتیا مو غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د واکمنۍ له دوه کاله پوره کېدو سره سم په افغانستان کې وضعیت د ژور اندېښنې بلل دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش پر خپلې ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په افغان نجونو او ښځو د لګیدلو بندیزونو یادونه هم کړې ده، او له نړیوالې ټولنې غوښتنه دي چې یاد افغانان له یادونه باسي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش وایي په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله تیر شول، او په دې هیواد کې پنجونو او ښځو د لګیدلو سختو بندیزونو او محدودیتونو په ګډون وضعیت د ژور اندېښنې وړ دی. هغه په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانان یوازې پرې نږدي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د ښاغلي ګوترش د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو پرونی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د دوی حکومت باثبات او پیاوړی دی. که څه هم ښاغلي مجاهد په دې مرکه کې ادعا کړې چې دوی مسؤولانه عمل کوي، خو بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایي رئیسه سیما باهوس طالبان تورنوي چې د نجونو او ښځو په حقونو سیستماتیک او پراخ بریدونه کړي. په هغې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو په پاڼه د اغلی باهوس له قوله پرون خپره شوي په کې لیکل شوي، طالبانو د څه باندې 500 فرمانونو، حکومونو او بندیزونو له لارې د ښځو د ژوند هیڅ اړخ بې لاسوهنې نه دی پریښی، او هیڅ ازادي ترې په امان نه ده پاتې. هغې زیاته کړې طالبانو داسې سیستم جوړ کړی چې د ښځو د ځپلو پر بنسټ ولاړ دی، او په پراخه کچه جنسیتي اپارتاید ګڼل کیږي. هغه څه چې میرمن باهوس یې د بدلون لپاره په طالبانو د فشار راوستو غوښتنه هم کوي، خو د طالبانو حکومت له کره اسناد وړاندې کولو پرته تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. حخوا بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری هم پرون خبره کړې اعلامیه کې پنجونو او ښځو د بندیزونو په اړه د طالبانو فرمانونه تبعیزي بللي او زیاتوي، د ملکي وګړو د خوندیتوب او د بندیانو د حقونو په ګډون د بشري حقونو د یو لړ مسئلو په اړه څارنې مستند کول او ملاتړ ته دوام ورکوي. خو بلخوا یو شمېر افغان فعالان وایي په لومړي قدم کې د طالبانو د ناسمو کړنو قربانیان نجونې او ښځې دي، او پر وړاندې جدي ګامونو پورته کېدو ته اړتیا ده. د ښځو د حقونو فعاله مرزیا حافظي:
بدبختانه نړیوالې ټولنې په همدغه دوو کلونو کې یوازې د اعلامیو په خپرولو یا هم د پیښو په غندلو سره اکتفا وکړه. کوم څه چې موږ توقع درلوده یا د افغانستان ښځو په مجموع کې توقع درلوده چې دوی باید عملي ګامونه ولري، حداقل د فشار لالو استفاده وکړي پر طالبانو باندې تر څو د دوی د بندیزونو یا هم د دوی د ظلمونو یا د وحشت مخه ونیول شي. خو دوی دغه اقدام تر اوسه پورې ونه کړ، او دا چې په کومو دلایلو او د څه لپاره تر اوسه پورې خاموشي اختیار کړې ده، دا هم موږ ته سوال برانګیز ده.
یو بل افغان فعال ملاله اخونزاده بیا وایي تیرو دوو کلونو کې په افغان جون او خوځو د لګیدلو بندیزونو په اړه خبرګونونه او مبارزې کومه ګټه نه ده کړې.
دا اوس چې کوم د شوزو ملاتړ دوی اعلان کړی دی، په دې هیله چې په واقعي ډول د شوزو ملاتړ وکړي او شوزي خپل کارو ته ستنې سي، د مکتبو او د پوهنتونونو دروازې د شوزو پر مخ خلاص سي.
د طالبانو اوسنی رژیم افغان جون او خوځي د تعلیم، کار او سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه منع کړي. هغه څه چې له عملی افغان جون او خوځي د طالبانو دا دوره هم د خپل راتلونکي لپاره د مخکینه په څیر تیار بولي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د پراخ اړیکو ټینګولو تر هغه وخت امکان لري چې د افغان ښځو حقونو ته درناوی کې پرمختګ نوي شوی. انټونی بلنکن پروند طالبانو د واکمنۍ د دوه کلنۍ په مناسبت په واشنگټن کې خبر اعلان کړ چې متحده ایالاتونه به هم طالبان د خپل کړو ژمنو د ناملي کولو او په تیر د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې مسؤل وګڼي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو دوه کاله پوره شول، د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات او د نړۍ لسګونه نور هیوادونه به تر هغه وخته له واکمنو طالب چارواکو سره اړیکې ادي نکړي چې دوی د نورو بشري حقونو ترڅنګ د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی ونکړي. انټونیو بلینکن پرون د طالبانو د واکمنۍ د دوه کاله پوره کېدو په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل متحده ایالات به بیا هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د نامعلي کولو په تیره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې مسؤل وګڼي. ښاغلی بلینکن وویل
We continue to work to hold the Taliban accountable for the many commitments that
مغل طالبانو سره د هغه ژمنو په اړه حساب او کتاب ته دوام ورکوي چې له موږ سره یې کړی او تر اوسه عمل پرې نه دی شوی. په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې موږ او د نړۍ لسګونو هیوادونو طالبانو ته په واضح ډول ویلي چې له دوی سره به د نړۍ د هیوادونو د عادي اړیکو لاره تر هغه بندې چې د نورو مسئلو تر څنګ د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو په اړه زموږ پښتنې جواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی تیر ورځ له امریکا غک سره په یو مرکه کې ویلي چې د ښځو حقونه د افغانستان یو داخلي مسله ده او په متحده ایالاتو پورې اړه نه لري. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان د ښځو د حقونو په ځانګړي ډول د کار او زده کړو په برخه کې پر طالبانو د لانور فشار غوښتونکي دي. د ښځو د حقونو فعاله مریم کریمی:
جای تاسف کې چرا تا به حال مردم افغانستان
در دید تاسف ورده چه ولی تو روسه ده طالبانو دکرونو پورند افغانانو سکوت کرده دی یواز افغانان کولی شي چې بدلون راولي. دغه شان د نړۍ مرسته مهمه ده، باید د نړۍ هیوادونه د افغانانو تر څنګ ودرېږي او پر طالبانو فشارونه راوړي تر څو دغه ډله د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واک ټینګولو وروسته افغان جونې له شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو او په ډېری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي. تیره ورځ د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې په یو بیان کې وویل چې د 2021 کال د اګست له 15مې وروسته د طالبانو له لوري پر ښځو د محدودیتونو نږدې 50 فرمانونه ورکړل شوي چې له مخې ښځې د ژوند په هره برخه کې بې اغېزې کړې دي.
راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي وو پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د پراخو اړیکو ټینګول تر هغې وخت امکان نه لري چې د افغان ښځو حقونو ته په درناوي کې پرمختګ نه وي شوی. طالبانو په تیرو دوو کلونو کې له هم د افغانو میرمنو او نجونو پر وړاندې خپلو پرېکړو کې بدلون نه دی راوستی. اصلي لامل یې په څه کې دی؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له سیاسي پوه بشیر دودیال نه کړې ده.
په ټولنه کې د انسانانو لپاره حقوق شته دي. دا حقوق هم د بشر نړیوال اعلامیې کې راغلي دي او هم د اسلامي حقوق بشر په منشور کې درج شوي دي. مهم ټکی اول د ژوند حق ده. اسلامي حقوق هم همدغه حکم کړی ده چې الله تعالی انسان خلق کړی ده او دا ژوند الله تعالی ورکړی ده خپل مخلوق ته، انسانانو ته. څوک دا حق نشي اخیستلی، البته بې دلیله، بې د کوم جرم و جنایت و بې د کوم غټ ګناه نه چې هغه د په نشوشو کې واضح دي. بل انفرادي ازادیګانې دي، دا هم ټولو منلي دي. دا هم د بشریت حق ده، تعلیم د بشر حق ده، سفر د بشر حق ده. دا حقوق انسانانو منلي دي او شته دي په ټولو جوامعو کې، په اسلامي جوامعو کې، په نورو جوامعو کې دا رعایت کی او دی حمایت کی دی دی لپاره کار کی دا یو صرف یو امتیاز نه ده، ګوری دا حق ده. نو متاسفانه دغه دوه کلونو کې چې دا حقوق تلف کیږي ټوله دنیا ورته متوجه ده او د هرې خوا نه دا غږ کیږي په اسلامي امارت باندې او اسلامي امارت نه غوښتنه کیږي. هم د اسلامي هیوادونو کنفرانس دا غوښتنه وکړه، هم جدا جدا د اسلامي هیوادونو مشرانو دا غوښتنه وکړه. منشور ملل متحد په رڼا کې د ملګرو ملتونو سرمنشي، د ملګرو ملتونو نورو سازمانونو دا غوښتنه وکړه چې دغه د اسباو حقوق تاسو رعایت کړئ.
دودیال څه فکر کوي دا وضعیت به همداسې دوام وکړي؟
څه پورې اړه لري چې هغه کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین دي دوی څومره دې موضوع ته اهمیت ورکوي، څومره فعاله کېږي، څومره ځان تثبیتولی شي په دې برخه کې؟ اما داسې ښکاري چې دغه د نړۍ دغه لوی قدرتونه او په دغه سیمې کې دغه هیوادونه چې دي دوی یو شمېر منافع ګوري د اسلامي امارت په موجودیت کې او د طالبانو د وسلوالو په موجودیت کې دوی فکر کوي چې دوی موجود یو په قدرت کې ووسی، امریکا ورته جدا پلان او برنامه لري، روسان ورته جدا پلان او برنامه لري، او چین ورته جدا ده، هغه څه نور هیوادونه. نو دوی د بشر په حقوقو باندې سترګې پټېږي، دا ټول د امریکا په شمول. دا په دې خاطر باندې چې دوی یو څه تمې او توقعات لري چې ګوندې طالبان په بعضې وختونه دوی په آینده کې استعمال کړي.
دودیال صاحب، د دغه حالت دوام څومره د اندېښنې وړ دی ستاسو په نظر؟
نو دا فرق کوي، وایي زموږ هغه سوځي چې اور پرې باندې بدلېږي، نورې دنیا ته نورو ملکونو ته هېڅ اندېښنې وړ نه ده. هغه کسان چې په قدرت کښې دي هغوی ته هم د اندېښنې وړ نه ده. د اندېښنې وړل دغه بېچاره خلکو ته ده، دغه ځوانانو ته چې د تحصیل او د تعلیم نه پاتې شول، کار ورته نشته، ده په فقر او بېوزلۍ کښې ژوند کوي، په مختلفو لارو باندې بهرنیو هېوادونو ته د مهاجرات او د تېښتې په لاره کښې دي. اندېښنه دي دوی ته، او دوی ناتوانه دي فعلا، دوی څه شی نشي کولی. د هغه چا چې اندېښنه ده هغوی څه کولی نه شي، او هغوی چې معاصر دي او څه کولی شي هغوی بیا اندېښنه نه لري.
دا سیاسي چارو شنونکی بشیر دودیال و چې زموږ خبریال خطر پردې سره په افغانستان کې د افغان نجونو او میرمنو د وضعیت په اړه خپل تحلیل شریک کړی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس بیا وې نړیوالې موضوع ته تم شو. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي ایالت کې له یوې اونۍ راهیسې د لګېدلې اور د قربانیانو شمېر تر سلو اوښتی دی، او چارواکو خبرداری ورکړی دی چې په لسګونو نور به هم ژوند له لاسه ورکړي. همدا شیبه راسره په سټوډیو کې احمد شیبر دی. شیبر صاحب، ستړي مه شئ که تاسو راته د دې موضوع نور جزئیات وایئ.
فرده جانې، مننه. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي ایالت کې د اور لګېدنې له امله د وژل شویو کسانو شمیر 116 ته لوړ شو. تر اوسه د اکثر قربانیانو هویت نه دی په ډاګه شوی. اسوشیټیډ پرس اژانس څرګندوي چې یوازې د دوو قربانیانو نومونه له رسنیو سره شریک شوي دي. د امریکا د روغتیا او بشري خدماتو د وزارت مرستیال جاناتان گرین وایي چې دا ډیر سخت ماموریت دی، او د دې لپاره چې د قربانیانو شمیر کم نه دی پکار دی چې له زغمه کار واخلو. د سیشن بی پورس 22 مواد سیمې ته واستول شول. په دغو موادو کې اکسرې ماشینونه او داسې نور وسایل دي چې جسدونه تشخیص کړي.
که په دې اړه هم راته ووایي چې په سیمه کې د ژغورنې او پلټنې هڅې څنګه روانې دي، لکه څنګه چې مخکې موږ وړاندې په خبره کې درلودل چې ځینې روزل شوي سپي سیمې ته لېږدول شوي دي.
اوبخښه، زما ستونی هغه ساوی دی، یو څه بند کله ناکله چاته ټوخی ورشي. د سیشن بی پورس 22 مواد سیمې ته واستول شول. په دغو موادو کې اکسرې ماشینونه او داسې نور وسایل دي چې جسدونه تشخیص کړي. ژغورونکي په سیمه کې لا هم پلټنې کوي چې د دې ناورین قربانیان پیدا کړي. د اسوشیټیډ پرس اژانس راپور له مخې د اور لګېدنې اونۍ پوره شوه، او د سیمې ځینې اوسیدونکي لا هم د موقتي برېښنا په برخه کې ستونزې لري. موبایل ټلیفونونه یې سم کار نه کوي، او مرستې نه دي ورسېدلې. د اونۍ په آخره کې د سیشن بی او یکشن بی په د شنبه او یکشن بی په ورځو د هوا پیژندنې د ادارې د وړاندوینې له مخې په سیمه کې باران وریږي او سخت شمال به وي. اوس چارواکي په دې فکر کې دي چې د لنډ وخت په مخه د برېښنا مزي ترمیم کړي، که صبر وکړي چې بیا یې اساسي ورخوي. د سیمې خلکو هسې هم د برېښنا د برخې پر چارواکو انتقاد کړی دی چې د اور لګېدو پر مهال یې برق په مناسب وخت نه وي قطع کړی. خو لا معلومه نه ده چې د اور په خپرېدو کې د برېښنا موجودیت مرسته کړې ده که نه ده. یو شمېر کسان د سمندر خواته د دې لپاره ځي چې هلته ټلیفوني اړیکې عادي دي. هلته الوتکې د سمندر پر سر ټیټې ګرځي، او په لاډسپیکر کې خلکو ته لارښوونې کوي چې د څښاک اوبه او نور اړین وسایل له کومه ځایه ترلاسه کړي. چارواکو وویل چې د لاهینا په تاریخي ښارګوټي کې روزل شویو سپیو تر دې دمه 22% سوځېدلې سیمې پلټلې دي. د ایالت ګورنر خبرداری ورکړی دی چې شایي په لسګونو نور جسدونه هم ترلاسه شي. پولیسو په سیمه کې له خلکو غوښتي دي چې له دوی سره د ورکو شویو خپلوانو د ډي این اې په برخه کې مرسته وکړي. تر اوسه د 140 تری تم شویو کسانو د ډي این اې سیمپلونه پولیسو ته سپارل شوي دي. دا په څه باندې وی پیړۍ کې د اور لګېدو تر ټولو بده پیښه ده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې رامنځته شوې ده.
ډېره زیاته مننه احمد شیبر، وشې د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي ایالت کې د اور لګېدنې په اړه تفصیل راکړو. که کندهار کې لزده کړو پات شویز د کونکو وای راتلونکي به برخلیک دی رڼا او هغه انجونی چې پر اتموش بګم ټولګیو کې د طالبانو ل بندیز سره لزده کړو پات دی وای چې ژوند دی ناروخانه دی. تفصیل په دې راپور کې
دیر لسکلنی رڼا د کندهار شهر په ولایس کې اتراتم ټولګي زده کړی کړی خو نه هم ټولګي ته ترتګ وړاندې د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګېدی. دا هغه ترخې شېبې ادبي چې په ټولګي کې ورستي ورځبا او نورې د شونځي د استادانو او هم سنفیانو سره مخ شکول.
کله چې موږ خپل د اتم ټولګي اخیری امتحان ورکې نو موږ ادارې ته وغوښتلو مدیر صاحب نو موږ ټول سنفیان یې له تورلو بیا یې راته وویل چې تاسې یوازې کولی شئ چې اطلاعنامو ته راسي نور تاسې نشئ کولی چې مکتب ته راسي. نو موږ ټول ډېر غمجنو سولو. کله چې کور ته راغلو نو زموږ کورنۍ موږ ته د خوشحالۍ پروګرام نیولی وو. موږ زه خپل د خوشحالۍ په پروګرام نه یم پوه سوی ځکه چې زه ډېر غمجن وم چې زه نور لوړې زده کړې نشم کولی. نو خپل په همسین پیانې مم خو بده و خپل د ژوند نه اندې تم ډېر غمجن وم.
رنا دا مهال په کور کې د ځان سره زاړه درسونه تکراروي او هم له مور سره د کور په کارونو کې مرسته کوي. دا اوس خپل د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده او وايي راتلونکي کې به برخلیک پاتېږي.
زه ډېر غمجن یم خپل په کور کې خپل په ترسو درسونه په سیډيره هرمان کوم چې کاش کبیرته زموږ درسونه راته شروع سي. خپل په کور کې د ځان سره کتابونه مطالعه کوم. انګلیسي درس سره وایم. زه دا هیله لرم چې یو ورځ نه یو ورځ به زموږ درسونه موږ ته لاسي موږ به خپل د وطن لپاره خدمت وکړو. نو زه ډېره هیله مند یم چې موږ د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې موږ لپاره زموږ درسونه موږ ته شروع کړي چې موږ بیا خپل زده کړې پر مخ وېسو.
اسلا بل هغه زکوونکې د چی شاوخوا یو میاشوران دی لښ پژم ټولګي څخه فارغ اسوه خو وايي په شوونځي کې ورته ویل سی چې نور دین راضي. دا وايي د نور اوس د کلونه کول لامل د مرغم جنو چې د خپل ټولګي فپراغت هیڅ خوشحالي نه کړي او نور ټولګي والي هم غمجنی وي.
مکتب سره تلل مدیر صاحب راته ویل بل نور مکتب باندې صبح نماز یې اتل نامو تراسي لانه مو تراسي موږ سم پلان ډېر وجړ ما چې کو تر تل ما پلار ما مور دې پروګرام نه وړي وو خوشاله ده مزه پاره کې خوشاله نه.
اسلا د طالبانو له حکومت غواړي چې شونځي ورته خلاص شي او دوی خپل ز دکړو ته دوام ورکړي.
خپل حکومت سم دا غوښتنه ده چې زموږ سنور سم په نړۍ کې ز غواړم خپل وطن خدمت وکم. ډاکټرانی سو نور وطن مشترک ارتیا لري.
د رڼا او اسلا په څیر د مهال ملنونو انجنیر راتلونکي افغانستان کې د طالبانو له لوري له خطر سره مخامخ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبان حکومت په تیر دوه کلونو کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې 200 لوی او وړ قانونه په قرارداد ورکړي دي. په دې قانونو او طبي سرچینو کې د نفت او مرمرو ډبرو کچ او همدارنګ نور قانونه شامل دي. د طالبان حکومت د خپل عوایدو لوی سرچینه د افغانستان قانون غړي خو کارپوهانه پاکیندنې او شفافیت حقوقي او اقتصادي ابعادو پراخینه وکړي. معلومه نه ده چې طالبانو د قانونو استخراج راجو قرارداد د کوم قانون پر بنسټ باندې کوي او ترخوای د ورکړ شو قراردادونو هیڅ جزئیات رسنۍ او خلکو سره نه دي شریک شوی. تر اوسه تفصیل په دغه راپور کې
د طالبانو حکومت چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده د خپل عوایدو د لوړاوي په خاطر تر ټولو لوی تکیه د افغانستان په قانونو کړي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ د ورستي دوه کلونو کې 200 قانون په قرارداد ورکړي چې لدی یو سل اته واځي تیر کال قرارداد شوی. د طالبانو د حکومت د قانون وزارت وایي همایون افغان د جولای په سلی رښتما عملیات ته د حساب ورکونې پونم غونډه کې رسنیو ته وویل
کابل غزنی بغلان ننګرهار پروان کونړ بادغیس خوست لوګر میدان وردګ فاریاب قندهار پکتیا هرات روزګان او هلمند ولایتونو کې په تیر کال کې په ټولنیز ډول یو څل اته کوچنی قانونا چې مرمر رخام گاج تراورتین فلورایت مالګا سوربوجاس کلسیټ نفرایت او کرومایت پکې شامل دي. د آزاد داوطلبۍ لپاره داخلي پنګوالو ته د افغانستان اسلامي امارت د اصول مطابق ورنکل شوی.
تر خوای د طالبانو حکومت یو شمیر لوی قانون هم په قرارداد ورکړي چې په کې د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ د اوسپنکان څلور بلاکونه، د غور ولایت د تلاک ولسوالۍ د سرو پوکان، د کندهار ولایت د سیمنټو پروژه او په شمال کې د سرپل د نفتی سرچینو استخراج د یادونه دي. د دې ترڅنګ د میساینا کان چې د جمهوریت نظام پر مهال له چینایي شرکت سره شوی، طالب چارواکي وایي چې شرکت له اوږده ځنډ وروسته خپل کارونه یو ځل بیا پیل کړي دي. خو د قانونو استخراج په اوسني مهال کې د افغانستان په ګټه دی او که زیان. په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت نظام پر مهال افغان حکومتونو یوازې یو سل شپږ ویش واړه قانونه په قرارداد ورکړي وو، خو ښکاري چې د طالبانو حکومت بیا د افغانستان د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو په لومړیتوب کې راوستی. د طالبانو حکومت لخوا د ورکړل شوي یو قانون هیڅ قرارداد رسنی شوی نه دی او نه هم د هیڅ قرارداد جزئیات له خلکو سره شریک شوی دي. په داسې حال کې چې د جمهوریت نظام پر مهال د ټولو قانونو قراردادونه له ټولو جزئیاتو سره د وزارت پر ویب پاڼه خپریدل، اوس اساسي پوښتنه ده داسې مال چې د طالبانو حکومت له بندیزونو سره مخ دی او نړیواله راکړه ورکړه ورسره بند ده، تر خو یې د دوی اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، په داسې شرایطو کې د قانونو کیندنه د افغانستان په ګټه ده او که زیان؟ د جمهوریت نظام پر مهال د قانون او پیټرولیم وزارت د پلان او پالیسی معین ولی الله زدران ازادي رادیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې له حقوقي او اقتصادي اړخه د قانون کیندنه د افغانانو په زیان
دی. یو حقوقي او پالیسی یا برنامهوي چارچوب نشتون د دې سبب کیدای شي چې د اقتصادي حتی فرهنګي او نور هغه تړلی اړخونه چې دي د غل پلوه هیواد ته په جدي توګه زیان ورسوي. دا زیانونه به د اوس لپاره کیدای شي چې د لیدو وړ یا د ملایزې وړ نه وي او ملت او خلک یا مسؤولین په دې خوشحاله وي چې مونږ دا د عواید رامنځته کوو او خپله بودیجه د همدې عوایدو له لارې تمویلوو، اما پنځه کاله لس کاله یا پنځلس کاله وروسته لکه بیا به مونږ څه کوو؟
خو د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د روان میلادي کال د جولای په څلېرویشتمه د قانون لیکندنې دفاع وکړه او ویل د ملي پروژو د تمویل یوازینۍ او ښه سرچینه ده. د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت ادعا کوي چې واړه قانوني ټول داخلي پانګوالو ته په قرارداد ورکړي، خو تیر کال د دې وزارت چارواکو ویلي وو چې د قیمتي ډبرو او د ډبرو سکرو په ګډون ډېری طبیعي ذخایر پاکستان ته وړل کیږي. تر اوسه د افغانستان د قانون د استخراج لپاره د چین، ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هغو هیوادونو ډېره لیوالتیا ښودلی چې طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري. عواید او رونوالی: د طالبانو حکومت تیرو دوو کلونو کې د قانون او طبیعي ذخایرو له لارې د ترلاسه شویو عوایدو له خپرولو ډډه کوي، هغسې چې د دې پروسې د شفافیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتوي. د جولای په څلېرویشتمه ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه پوښتنه ځواب نه کړه، بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي دښمنانې د عوایدو په اړه معلومات ترلاسه کړي.
دښمنای افغانستان بسیار متوجه نقاط اقتصادي افغانستان مشو.
د افغانستان دښمنان تر ډیره زموږ اقتصادي ټکو ته متوجه کیږي. یو عربي مقوله ده چې درې شایان خپل دښمنه پټ ساته، یو دا چې چیرې زی، دویم کله زی، او بل خپل مال او تلا.
والمذهب رائے خود را.
خو په یو زر سلور سو لومړي کال کې د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت چارواکو ازادي رادیو ته ویلي وو چې هغه کال کې عواید 19 میلیارد افغانۍ وو. په ښکارا طالبانو په پاکستان د ډبرو سکرو له پلور زیاتې پیسې په لاس راوړي، خو د عوایدو په ډېرېدو کې د ځینې قیمتي ډبرو استخراج هم د پام وړ دی. د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت وایي همایون افغان د ازادي رادیو دا پوښتنه ځواب نه کړه چې تیر دوو کلونو کې عواید څومره وو او تر څنګ یې پاکستان ته د افغانستان د طبیعي ذخایرو د صادراتو کره اندازه څومره ده. حقوالې اداري فساد سره د مبارزې د شبکې په خوانی رئیس خان زمان امرخیل د عوایدو نه شریکول او د قراردادونو پټ برخلیک د شفافیت پر وړاندې لوی خنډ بولي.
د فساد لپاره فرصتونه څه شي؟ یو دا ده چې هر څه په پټه ترسره کیږي او هر هغه عمل چې په پټه ترسره شو هغه کې که هغه څوک چې دې ساتون کې دي هغه ډیر سپیسیلی هم ولی نووسی، خو زمينه او فرصت دی لپاره مساعدیږي چې الته فساد واقع شي. او ځنی وخت داسې کیږي دا فساتونه په دومره لوړه کچه باندې وي چې هغه د افغانستان نسلونو ته ډیر تاوان رسوي.
خو د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د جولای په څلېرویشتمه ملت ته د حساب ورکونې په غونډه کې په دې اداره کې د شفافیت ډاډ ورکړ.
د بیت المال مال د ټول مسلمان مال ده، په دې کې دومره شفافیت پکار ده که د ټول ملت نه څوک غلا وکړي د دې جواب بیا نو ډیر ګران ده.
افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیم او اوسپنې، کوبالت، مسو او یو شمېر نورو طبیعي منرالونو او ذخایرو له درکه غني هیواد شمیرل کیږي چې اټکل کیږي ارزښت یې 3 تریلیون ډالر دی. خو په وچه کې دا ایثار هیواد لا هم نه دی توانېدلی چې د یوې شفافې برنامې له لارې د خپلو قانونو د استخراج په وسیله د خپل وږي ملت نس مور کړي.
هم اوس هم د خبرونې دوی منی مایتره ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو دا پروګرام درته په څو شیبو کې لرو تر هغه وړاندې ورزول لند خبرونو ته خو یادونه کوم چې نن د مایکروفون ساسي پروګرام دی او په مایکروفون ساسي پروګرام کې په دې خبرې کوو چې تیره دو کاله په افغانستان کې د یو عام افغان په توګه تاسو څنګه تیر کړل نن مایکروفون ستاسو ته زنګ وهي او خپلې تجربې را سره شریک کړي اوس هم لند خبرونه د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګولډن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او د دې کار له مسؤولو چارواکو څخه د تحقیقات وکړي. ښاغلی براون پرون د اګست په 15مه بچ چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له دویمې کلیزې سره برابره وه خبرې لاندې وویل چې ده د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوی څارنوال کریم خان څخه په لیک کې دا غوښتنه کړې ده. خغلی براون زیاته کړې ده چې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض د ښځو نجونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر ټولو ناوړه مثال دی. د افغانستان بانک سبا پنجشنبه $14 میلیونه لیلاموي. د طالبانو په واک کې د دغه بانک لوی له لورې په خپره شوې لامبیه کې له ټولو صرافانو او تجاري بانکونو غوښتل شوی دی چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سي پي جي د تاجکستان خبریال خورشید فضلوف د سمدستي کېدو غوښتنه وکړه. و دېرش کلن فضلوف په دې تور په وکاله بند محکوم شوی دی چې د اخبار په نوم ویبپاڼې ته یې راپورونه ورکړي دي. د تاجکستان حکومت دا ویبپاڼه د بنسټپالو غړي او بندیز یې پرې لګولی دی. د فضلوف مدافع وکیل د جولای په 12مه له محکمې وغوښتله چې د فضلوف دوسیې ته بیا کتنه وکړي خو محکمې دغه غوښتنه رد کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي حالت کې د اورلګیدنې له امله د وژل شوو کسانو شمیر 1,60 ته لوړ شو. ژغورونکي په سیمه کې لا هم پلټنه کوي چې د دې ناورین قربانیان پیدا کړي. د اورلګیدنه اونۍ مخکې پیل شوه. چارواکو ویلي دي چې په دغې تاریخي ښارګوټي کې د روزل شوو سپیو پر مرسته د دغې سیمې 10% سیمه پلټلې ده او د انګلستان د ښځینه فوټبال ملي ټیم په نړیوال جام کې استرالیا ته ماتې ورکړه او پای لوبې ته ووت. د انګلستان لوبډلې په ټاکلي وخت کې 3 ګولونه وکړل او کوربه استرالیا 1 ګول. پرونه په بله نیمه پای لوبه کې استرالیا سویډن ته، اسپانیا سویډن ته د 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړې وه او پای لوبې ته وتلی وه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشي موادو سوداګري دوام لري.
کټاریا کني کوډونه وشان ګران غنم خمشت خپل پیچېل نه جوړي د ټکټرو د کوډ روپی مشت غنم نه سره جوړولې.
په بل لاپور کې بووري چې د وی نوی چېړنې پایلې خي د چرسو نشه د معتاد مور په گیډ کې د هغې د ماشوم د ودی مخنیسی.
وی تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا
هغه ځوانان په تیره بیا میرمنې چې چرس لا بلې نشې سره ګډوي د هغوی په گیډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیره بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي.
دا چې معتادین ولې دروغ وایي په دې اړه له ارواپو میوند هوشمند سره مرکه لرو.
د نشې توکو استعمال د مرګلو لخوا پوچال درواغ او غلط باورونه باندې فایل کیږي. دلته ته چې د ناروغ لپاره د درواغ او بنسټ کې خدل کیږي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
دا څه خبره ده؟ ولې دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟ ولې غل مغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب وای مونږ نور کار نه کوو.
ولې
نه پوهیږم ارباب صاحب.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو اداره یا سیګار وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشه یي موادو سوداګري دوام لري. د سیګار په تازه راپور کې راغلی چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت د اندازې په اړه راپور او عمومي معلومات نشته، خو د دوو ولایتونو تخمینی راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. د سیګار څېړنې ښیي چې د کوکنارو د کښت منع کولو سره په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو تولید او د سیمې هیوادونو ته د دې نشه یي موادو قاچاق ډېر شوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي ادارې یا سیګار په خپل شپږشپېتم راپور کې چې تازه د دې هیواد کانګرس ته وړاندې شوی راغلي، که څه هم په افغانستان کې د امریکا متحده ایالتونو سیاسي او نظامي حضور پای ته رسېدلی، واشنگتن په تیرو دوو کالو کې د نشه یي موادو سره د مبارزې او محتاجونو د درملنې په برخو کې مالي مرستې کړي دي. که څه هم سږ کال د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید او وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو راپور تر دې مهاله نه دی خپور شوی، خو سیګار یوازې د افغانستان په یوه ولایت کې د یو برتانوي بنسټ د تخمیني سروې له مخې لیکلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. سیګار د امریکا کانګرس ته لیکلي چې اوس هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول په سولې کې سل نه دی یقیني شوي، ځکه چې د ډېری بزګرانو اقتصاد د کوکنارو له کښت سره تړلی او د طالبانو د حکومت ځینې محلي چارواکي د تریاکو له عشر او کاروبار څخه ډېرې پیسې په لاس راوړي. خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی په تېر یوه کال کې د کوکنارو د کښت اړولو تر څنګ د نشه یي موادو د جوړولو کارخانې هم ویجاړې کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې په دې نیول سوو نشه یي موادو کې شپږ لکه نشه یي ګولۍ هم شاملې دي.
د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس په تېر یو کال کې په هیواد کې د نشه یي توکو د کشف او د قاچاق وړونکو د نیولو په موخه 15209 عملیات کړي دي. د دغه عملیاتو په پایله کې 2202 تنه ډول ډول نشه یي توکو او 509503 خرس د کان نشه یي تابلیت کشف او ضبط کړي. په دغو عملیاتو کې 640 فابریکو په ګډون د نشه یي توکو د تولید او پروسس کارخونې، د الکولي مشروباتو کارخونې او د نشه یي تابلیټونو د تولید فابریکې کشف او له منځه وړل شوي دي.
که څه هم د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د کیمیاوي نشه یي موادو په لړ کې یوازې د نشه یي ګولۍ نوم یاد کړی دی، خو سیګار په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د پخوا په پرتله د شیشې تولید او له افغانستان څخه د سیمې هیوادونو ته د دې شیشې قاچاق څو برابره ډېر شوی دی. سیګار په افغانستان کې د امریکا متحده ایالتونو د سیاسي او نظامي حضور پای ته رسېدو وروسته په دې هیواد کې د نشه یي موادو وضعیت له نږدې څخه نشي څارلی. خپل ډیری راپورونه د نورو بنسټونو او تحقیقاتي مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ چمتو کوي. سیګار لیکلي چې په افغانستان کې د بزګرو اقتصادي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د سیګار د وروستي راپور پر بنسټ د کوکنارو تر کښت منع کولو څخه پاسه یو کال وروسته بیا هم بزګرو ته بدیل کښت نه دی ورکول شوی چې دې وضعیت په افغانستان کې بېوزلي ډېره کړې ده. د روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ یو اوسېدونکی نقیب الله وایي چې پخوا یې تریاک کرل، خو له کومې ورځې راهیسې چې د کوکنارو کښت منع شوی د بدیل کښت په نوم یې مرسته نه ده ترلاسه کړې. دی زیاتوي چې په راتلونکي ژمي کې به له ډېرې بېوزلۍ سره مخ شي.
کتاریاک نه یی کوډونه وشان ګران چې غنم خو مشته خپل پیچېلا نه جوړی، د ټکټرو د کوډ روپی مشته غنم نه سره جوړوالی. اوس مثال دا قدر کې غنم چې هغه مسره بالا نه سره جوړوالی، نو مش په کور کې مثال چې ډیری داسې کورنۍ ست چې درې څلور منه تاریخ په واړه ولغه به شی ور جوړوي ولور به پر باندې، نو غنم خو هغه نه سره کېدل. بیا کې مو کې د خوراکه به کې یو براو پلمیټو یو بل شان خو دینې سره برابر.
په افغانستان کې د تاریخ او د قاچاق او د دوام او تاریاکو د زیرمکولو په اړه د ځینو اروپایي هیوادونو له اندېښنو سره سیګار هم دا مني چې د افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د تاریاکو زیرمکولو د نشه یي موادو له نړیوال تجارت سره مرسته کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشه یي موادو سوداګري دوام لري.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتا دیږي. دادا سمردار شای دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې یوه تازه څېړنه ښیي چې د چرسو نشه د معتادې مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي او جسمي شکل یې هم غیر منظم کوي. دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالتونو د مشیګان پوهنتون کړې ښیي د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د معتادې مور په نس کې ماشوم کافي وزن ونه لري او د بدن ټول غړي په تیره بیا د سر جمجمې ته یې ډیر زیان رسیږي. ډاکټران وایي چې د چرسو نشه د نورو زیانونو تر څنګ د مور ذهني او رواني نارامي د هغې په ګېډه کې پر ماشوم هم ناوړه اغېزې کوي او نیمګړی پیدا کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالتونو د مشیکان پوهنتون طبي پوهنځي ترسره کړې د 109 داسې میندو معاینه چې د چرسو نشه یې کوله، له 101 هغو امیدوارو میندو سره پرتله شوې چې هیڅ ډول دودي نشه یې نه کوله. د دې څېړنې پایله ښیي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د مور په ګېډه کې د هغې پر ماشوم د چرسو نشه ډېرې ناوړه اغېزې لري. ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د مور په ګېډه کې ماشوم کافي وزن ونه لري او وده ونه کړي. د امیدوارۍ لومړۍ دریو میاشتې هغه دوره ده چې ماشوم د مور په ګېډه کې وده کوي. د مشیګان پوهنتون ډاکټران وایي چې د کم وزنه ماشوم پیدا کېدل د هغه د نیمګړتیاو له نښو څخه ده، ځکه په دې موده کې کم وزن د دې سبب کیږي چې ماشوم معلول شي او یا یې حافظه کمزوري وي. د دې څېړنې په راپور کې راغلي چې د چرسو د نشې تر ټولو خطرناک شکل سګرټای دی. د چرسو د استعمال هغه شکل دی چې په افغانستان کې ډېر رواج لري او چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالېږي. د معتادینو د درملنې متخصص نومان رشیدی وایي چې د امیدوارۍ په بهیر کې د چرسو نشه د مور په ګېډه کې د ماشوم مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندوي.
وی تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا
هغه ځوانان په تیره بیا میرمنې چې چرس له بلې نشې سره ګډوي د هغوی په ګېډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیره بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندیږي. دغه ډول د ولادي جسمي نیمګړتیا او حافظې د کمزورۍ سبب کیږي.
باوجود اورده میتنه
په دې څېړنه کې ډاکټرانو د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې ځینې میندې له چرسو څخه منع کړې دي، خو بیا یې هم نویو زیږیدلو ماشومانو د مغې ستونزې درلودې. په تیره بیا د سر جمجمې ته یې ډېر زیان رسېدلی و. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې سلبسریز روغتون مرستیاله ډاکټره فریما نکهت وایي هغه معتادې مېرمنې چې دوی ته د درملنې لپاره ورځي ډېری جدي ستونزې لري او نوي زیږیدلي ماشومان یې هم ډېر نارام او جنجالي وي.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشد،
کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي د مور خواړه خوري. په دې صورت کې ښکاره خبره ده چې مور څه خوري. د دې له لارې ماشوم ته هم رسیږي. کله چې مور د امیدوارۍ پر مهال لوړ فشار، خفګان او ذهني ستونزې ولري، په ګېډه کې ماشوم هم همدا مشکلات لري. موږ داسې ناروغان هم درلودلې چې کله یې ماشومان زیږیدلي ډېر نارامه وي او موږ یې په دوا درملنه کړې ده.
پروسه کال د امریکا متحده ایالتونو په نیویارک کې هم پر امیدوارو میندو د چرسو د اغېز په اړه یوه څېړنه شوې وه. دې څېړنې ښودلې وه چې د امیدوارۍ پر مهال د مور لخوا د چرسو نشه د هغې په ګېډه کې ماشوم ته د رواني فشار او خفګان ناروغي پیدا کوي او اندا چې په اوتیزم یې اخته کوي. دې څېړنې وښودله چې د مور لخوا د چرسو د نشې ناوړه اغېزې پر ماشوم باندې تر زیږیدلو وروسته له دریو څخه بیا تر شپږو کالو پورې هم پاتې کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمون پوچ کړو، اقونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روی دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړه شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسې ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې چلر وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپو 19, 21, 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1260 منځنۍ سپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې معتادین تر روغو خلکو ډیر دروغ وایي او په دې ډول هڅه کوي چې خپل احتیاط او په دې برخه کې ورته راپیدا سوي ستونزې له خپلې کورنۍ او خپلوانو څخه پټې کړي. دا چې دروغ په احتیاط پورې تړلې او که رواني ستونزه ده، معتادین معمولا څه ډول دروغ وایي؟ د معتادینو دروغ ویل خپله پر دوی او د دوی پر کورنیو څه ډول ناوړه اغېزې کوي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډیر دروغ وایي.
کوم کس چې نشه یي مواد استعمالوي، نشه یي مواد د نوموړي کس په مرکزي اعصاب باندې منفي اغېزه کوي. پرته له روغتیا او رواني ستونزو نه دروغ ویلو ستونزو سره هم مخامخ کیږي. د نشه یي مواد استعمالوونکي د دې ناوړه کار پټولو لپاره د نشه یي توکو د خطرونو په وړاندې ځان پیاوړی ګڼل، هم د ځان د خیانت لپاره ناروغ یا په مخدره توکو روغ د کس دروغ وایي. دروغ ویل بیلابیل مرحلې لري. کله کله نوموړی ستونزه په عادت باندې بدلېږي. ارواپوهان د دروغو زیاتوالي ته د دروغ ویلو اختلال یا ستونزه باندې پیژني. ډار د ګناه احساس، فشار او د نشه یي توکو استعمال کولی شي چې د دروغ ویلو ناروغي ستونزه راولاړ کړي.
که دروغ تر احتیاط پورې تړلې موضوع وي، نو بیا د احتیاط په کومه مرحله کې معتادین دروغ ویلو ته اړ کیږي؟
د نشه یي توکو استعمال د مرګلو لخوا په چال، دروغ او غلط باورونو باندې پیل کیږي. دلته ده چې د ناروغ لپاره د دروغو بنسټ کېښودل کیږي. کله چې یو کس مخدره توکي استعمالوي، خپل کار ته ټاکلی وخت کې رسیدګي نشي کولای او کله چې پښتنه ترې وشي، نو سم لاسي په دروغ ویلو باندې ځان ساتنه کوي. دلته کېدای شي چې مریض د وخت تېرېدو سره دروغ ویلو باندې عادت شي او د دروغ ویلو اختلال سره لاس او ګریوان شي.
معتادین معمولا څه ډول دروغ وایي؟
وایي زه په ناحقه روغتون ته راوستلی یم، زه معتاد نه یم، یعنی انکار کوي. یا وایي کور کې ما سره ناوړه چلند کېږي، نو ځکه روغ دي شوی یم او که عمر زیات وي، زه بې له موادو څخه ژوند نشم کولی، پر ما زحمت مه باسئ، زما ژوند ختم ده. او یا داسې تور لګي، ورونه مې زما جایداد خرڅوي، نو ځکه یې زه راوستلی یم او په ما باندې دروغ دي کس تور پورې کړی ده. او یا وایي هیچا پورې اړه نه لري، زه په خپله پیسو باندې مواد رانیسم او ما باندې خاص بد تاثیر نه لري او نورو ته سرخوږی نه یم.
د نشیانو دروغ ویل خپله پر دوی او د دوی پر کورنۍ او څه ډول ناوړه اغېزې کوي؟
کله چې دروغ د کس دروغ رسوا شي، کورنۍ، ملګری او ټولنه ته بې اعتماده کیږي. کورنۍ، ملګری او ټولنه دروغ د کس په رښتیا خبرو باندې هم باور نه کوي. دغه مخال دروغ د کس نه ملګری واټن نیسي او روغ د کس یوازې کیږي. د نشې ستونزه تر څنګ یوازېتوب ناوړه کس ځانته کوي. که کوم کسب و کار ولري، د نشې دروغو او بې اعتمادۍ له امله یې له لاسه ورکوي. د نورو ستونزو تر څنګ اقتصادي مشکلات هم روغ د کس ته سرخوږی جوړوي. د نشه یي کس دروغ په کورنۍ باندې هم ناوړه اغېزه کوي. په سا کې کوم دروغ چې روغ د کس خپل کورنۍ ته ویلي، کورنۍ هم د نورو دوستانو په مقابل کې د نوموړي نه دفاع کوي. وروسته معلومیږي چې په ناحقه یې د خپل روغ د کس دفاع کړی. په همدې سره د کورنۍ عزت، وقار او اعتماد د نورو دوستانو په مقابل کې له منځه وړي. او کله چې دروغ وایي، معلومه ده چې ځان ګناهګار حسابوي. له یو خوا مخدره مواد ستونزه او له بلې خوا ډار او فشار له امله دروغ د کس په مرکزي اعصاب سیستم باندې بوج زیاتیږي او رواني ستونزه چې دروغ ویل اختلال ده، په ژوند کې ورسره ملګری کیږي. نو ویلو شو چې دروغ د کس دروغ ویل ورځ په ورځ زیاتیږي او په هر کار او هر خبره کې پرته د نشونه هم دروغ لیدل کیږي.
آیا معتادین د احتیاط تر علاج وروسته دروغ پرېږدي او که په یو عادت بدلېږي چې د ژوند تر پایه نشي پرېښودلی؟
کوم روغ د کسان چې تر معالجي پروسې لاندې نیول کیږي او کله چې د بیا رغونې جلساتو کې ګډون کوي، د صحي کارکوونکو لخوا ټول هغه ناخوالې چې د مخدره توکو د استعمال په وخت کې نوموړي کس ته راولاړې شوي، لکه بې اعتمادي، دروغ ویل، د نورو نه جلا وخت تېرول او داسې نورو ستونزو ته یې لازمه مشوره او حل لاره ښیي. روغ د کس د مواد استعمال له امله دروغ ویل کله چې د صحت خوان شي، ورو ورو دروغ ویل هم ورنه لرې کیږي. که چیرې دروغ ویل مزمن حالت ته رسیدلی وي، نو د کامل روغتیا لپاره ارواپوهانو سره باید مشوره وشي تر څو په بشپړه توګه ښه شي.
د یو معتاد کورنۍ او خپلوان له رغول سوي معتاد سره څه مرسته کولی شي تر څو هغه درواغ خوشي او بیرته هغه پخوانی حالت ته راوګرځي؟
کورنۍ او دوستان دروغ د کس په ځان باور لرل اوچت کړي او په ټولو کارونو کې ورسره مشوره وشي او یوازې پرې نه ښودل شي چې ستونزه سره مخامخ شي. تل حقیقت د ورته بیان او روښانه کړي. کله چې خپل مریض دوی په خلاف کار ویني، د دې په ځای چې ورته وویل شي چې پرون چیرته وې او تحقیق ونه وشي، مستقیم د ناوړه کار ناوړه پایله ورته وویل شي تر څو ناروغ یا روغ د کس درواغ ویلو ته اړ نه شي او د ځان سپیناوی لپاره درواغ ونه وایي. د مریض د شرمولو لپاره روغ د کس د رښتیا او درواغو ازموینه کې راګیر نه شي. خپل وچت تمې د روغ د کس نه کمې کړي تر څو مریض درواغ ویلو ته اړ نه شي. ژور او پیاوړې اړیکې خپل ناروغ سره وساتي تر څو مریض درواغو ته مخه ونه کړي. لکه سرانوال د پښتنې پر ځای خپل روغ د کس سره خبرې اترې وکړي، د فشار او سزا په ځای پلمرنه وکړي تر څو مریض بې ځایه مقاومت او دروغ ویلو په ذریعه ځان په حق ونه ګڼي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چې لاشي لی بچي مور دی پودر وې، پلا دی پودر وې، یا مې خور دې زت پودر وې، یا دې مې پودر وې.
پلا په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خم خم مورم.
چې مونږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو، دا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستې برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د یو شمیر ځوانان د افغانستان یو گاونډي هیواد ته د خواري او مزدوري لپاره تللی او هلته د خښتو په یو بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه ډیره ښه گزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول معتاد شوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشه یي موادو معتاد کړل، دا به په ډرامه کې واورو.
ارباب صاحب، دی بیزای مصرف و میلو تا سه ضرورت ده، آقا مزدوری بس ده، نور پسی مگرزا.
یاره رضا جانا، لکه چی پر ما ده دیر ساده سلی خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخا کارگرانو تا حسون ور حلالوی، کبابون ور دول دول خواده ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسه پوده ناقو لگو؟
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي. دا زاو ته هم نن شپه د دوی میلمانه یو.
څه شي د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پونه شوم ولا.
دا میله زما د نقشې یو برخه ده. کله چې زما نقشه کامیاب شوه بیا درته وایم. اوس دې خپل مزې کوه. هغه متل دې نه دا اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې.
رضا، و رضا.
بله ارباب صاحب.
دا چه خبره ده؟ ولی دا کارگر دفتر مخی تا راتول شوی؟ ولی غال مغال جور کرده؟
ارباب صاحب، وای مونگ نور کار نکو.
ولی؟
نپویگم ارباب صاحب.
ارغا کچه یا نماینده مور آواز سوی چه خبری ورسر حکم؟
سمد ارباب صاحب، ارغا بکم داده. کارگرانو، ارباب صاحب وای چه یا نماینده مور آواز سوی چه خبری ورسر حکم؟
سمد، بلال آکاز مونگ نماینده ده. بلال آکا ورشا.
بلال، رزا رزا راشد دلته کینه.
خاصه خبره ده نن مو ولی کار نه دی پیل کړی
ارباب صاحب ټول کارګران وای چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پریخه او دلته په مزدوري پسې راورګیو خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه دراکړي
ښا ښا دا خبره ده افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وای کار نه کوو ها
ارباب صاحب مجبور دي ټول بې وزنه خلق دي کورونا واړه واړه بچی لري ډوډۍ غواړي
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو
نو چې داسې ته ورځی ولاړ شي دا مردار مخونه مو ورک کړئ اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم
ارباب صاحب دا دې څه وکړل که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو کیدای شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو
یار رضا جانه ډیر ساده هیڅ چیرې هم نشي تلای نن بلاړ شي خو سبا به بیرته راشي زاری به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکا
نو بیرته به ولې راځي ارباب صاحب د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي که بل ځای ولاړم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري
دوی ولې دا توان نه لري
زما سره نقشه سته بیا به یې ووینې
څنګه نقشه
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بیرته راځي دا دی ته به یې ووینې ما تا مر باب غلام علی وای
اوهو تا کارګران څنګه بیرته راغلی دی دوی خو پرون ولاړل ویل ستاسې سره کار نه کوو
ما خو درته ویل چې بیرته راځي ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی وګوري چې هغه څه وایي
السلام علیکم ارباب صاحب
وعلیکم سلام بلاله څه خبره ده ولې بیرته راغلی تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو
ارباب صاحب قربان دې شم توبه مونږ توبه بیا داسې کار نه کوو تر خپل پورم تېر یو بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس مونږ ټول نه ته کار کوو
بس سمه ده ورځئ کار مو شروع کړئ
نه نه لاړم
ورځئ ورځئ
ارباب صاحب دوی ته خو په نورو ځایونو کې هم کارونه پیدا کېږي دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشه یي موادو خبره یې څنګه یاده کړه
ما نه و درته ویلي چې زه نقشه لرم هغه نقشه اوس کامیابه شوه
څنګه نقشه
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډیر کار کولی شئ
څه شی نشه یي مواد دې ورکول
او په دې ډول مې ټول نشیان کړل وروسته مې نشه یي مواد هم خپله ورته پیدا کول
ها ها عجیبه ده والا
اوس دوی له نشه یي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشه یي مواد هم خپله نشي پیدا کولای نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي او زما مریان به وي
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان د دی اونې خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله پامان
د زهرو کاروان